سلامونه ستړي مشي په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبري خبرونه تموز فريده سيال د امیر احمد صفي د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکل علیکم خبرونه به په خبرونو پیل کړو. ملګری ملتونه وايي په افغانستان کې د مدني ټولنې درې نوي سلنه سازمانونو بنسټونو ویلي کوونه شي کولای چې خزینه کارکونکي وګماري نه دوی به د تار چې خپل فعالیتونه کم یا په بشپړ ډول ودروي. ملګری ملتونه نن په ټویټ کې ویلي چې د بشري مرستو خزینه کارکونکي د ژوند ژغورنې د مرستو پر رسول کې خورا مهم دي. دغه روستي جنسيتي خبرداري د ملګری ملتونو د خزو څنګه ورکړی دی. تر دې مخکې د ملګری ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش د تیر دوشنبه په ورځ په نیویارک کې د سازمان په عمومي غونډه کې ویل چې په افغانستان کې د خزو حقونه تر پښو لاندې کېږي او اوسمهال افغان نجونې او ښځې په خپل وطن کې د تبعید شوو په څیر ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری وایي په افغانستان کې د تیر کال تر وروستۍ پورې نږدې 800 زره کسانو ته موسمي مرستې رسولې او دا اداره به له ټولو زیانګالو کورنیو سره مرستو ته دوام ورکړي. د افغانستان لپاره د یو این ایچ سی آر څانګې نن چهارشنبه په یو ټویټ کې ویلي چې د افغانستان سخت ژمي ته چمتووالی اړتیا لري او د ازبکستان په همکارۍ په ترمیز کې د دې ادارې لوجستیکي مرکز د بیړنیو مرستو رسولو مسله ډاډمنوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په دې وروستیو کې په راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې بېوزلي زیاته شوې ده او د دې هیواد د 40 ملیون وګړو له نیمه زیات کافي خوړو ته لاسرسی نه لري. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د وسپنې پټلۍ د ادارې یو پلاوی نن ازبکستان ته لاړه چې د حیرتان مزار پر پټلۍ د سوداګرو توکو د انتقال ستونزه هواره کړي. بخت راژانس چې ادارې د طالبانو په لاس کې د ویلیدي چې په دغې پلاوي کې د طالبانو د ریاست الوزرا د تدارکاتو د ملي ادارې او د مالي وزارت استازي شامل دي. د وسپنې پټلۍ د ادارې ویانس سمی دوراني د تېر یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته مخ ښودلې وه چې په دغې سفر کې بعد اکشن پلان مطابق او موافقه نهایی شي او د حیرتان مزار شریف د وسپنې پټلۍ به څخه بعد سوداګرو توکو انتقالات بیرته پیل شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي متحده ایالاتونه په نړۍ کې له ډېرو جدي چلنجونو سره مخ دي، خو په تېرو دوو کلونو کې دیموکراسي پیاوړې شوې او دیکتاتوري ډېره کمزورې شوې ده. بایدن دغه څرګندونې تېره شپه د کانګرس له لارې ملت په وینا کې وکړې. هغه په دې وینا کې د بهرني سیاست په برخه کې د ستونزو او بریاو یادونه وکړه او ډېر تمرکز یې د چین پر کمونیست ګوند او د روسیې په ولسمشر ولادیمیر پوتین و چې لهنې هم خوشبینانه او هم مخالفتي بڼه درلودله. بایدن ملت ته پخوانی وینا ته په اشاره چې د 13 فبراير میاشتې په 24مه پر اوکراین د روسیې یرغل زوروزی وروسته یې کړې و. د پوتین یرغلې د امریکا لپاره یو آزمون وبل چې د په خبره وخوده او د هیواد له ډیموکراسۍ څخه د دفاع په هکله یاد کړل. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې نن په متحده عرب اماراتو کې تمرینونه پیل کړي. دغه تمرینونه چې په بزوبي کې د شیخ زاید په لوبغالي کې ترسره کیږي، هدف یې راتلونکي اونۍ له متحده عرب اماراتو سره شل اورونو لوبه ته تیاری نیول دي. په پام کې ده چې د دواړو لوبډلو ترمنځ درې لوبې د روانې میلادي میاشتې په 13مه، 14مه او 19مه ترسره شي. د افغانستان او د متحده عرب اماراتو د کرکټ لوبډلو ترمنځ د درې شلو اورونو دغه لوب لړۍ وروسته له هغې تنظیم شوې چې د استرالیا کرکټ بورډ له افغانستان سره د درې ورځنۍ لوب لړۍ چې ټاکل شوې وه په مارچ میاشت کې ترسره شي لغوه کړه. خبرونه مو واورېدل. وړاندې خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د متحده ایالاتو د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مکالوی د روښانه ده چې په افغانستان کې د طالبانو د دریز د نرمولو او عدالت ته د دوی اداره بللو په برخه کې د امریکا د حکومت نورنۍ ستراتیژي بریالۍ نه وه. د چې ولې بریالۍ نه ده وړاندې په راپور او تحلیل کې به درته وایو. د دې سربیره نن هم ژغورونکي او پلټونکي ډلې په ترکیه او سوریه کې د وروستۍ مرګونې زلزلې د احتمالي ژوندي پاتې شو کسانو او د مړو د راستلو هڅو ته دوام ورکړی دی. په خبرونه کې به په دې اړه درته راپور هم ولرو او د هغې یو تن افغان سره به خبرې وکړو چې د دغې زلزلې نه ژوندی پاتې دی. د دې تر څنګ د اوکراین د جګړې مسایلو ته به هم تم شو او ورسره په څنګ کې د اوروسکان نه به درته په دې راپور ولرو چې هلته د تېرې شل کلنې جګړې قربانیان د نړیوالو نه تاوان غواړي.
یو می ورور شیتو یو دو دوه می ورورونه شیتو یو می مشر زوی مجاهد پکې نیمه دی دا شهیدان سپله د کور ماشمانو شت چې ټکه باندې وکي هغه ټوله داله ته وښی پدار
وړاندې خبرونه کې په دې راپور کې د هاو کسانو سره خبرې شوې دي چې د کورنۍ غړي په تیر شل کلنې جګړه کې له لاسه ورکړې دي. په دې بدرد هم تم شو د افغانستان نور مسایل به هم در سره واخلو. ملتیا مو غواړم
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. د متحده ایالاتونو د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال وایي دا روښانه ده چې په افغانستان کې د طالبانو د دریځ د نرمولو او عدالت د دوی رابللو په برخه کې د امریکا د حکومت لومړنۍ ستراتیژي بریالۍ نه وه. ښاغلي مکال هیله ښودلې ده چې د امریکا ولسمشر جو بایډن به په خپله کلنۍ وینا کې د افغانستان او طالبانو په اړه رغنده اقدامات اعلان کړي څو وضعیت ته رسیدنه وشي. تفصیل د اکرام الله اکرام په دې راپور کې.
د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال ویلي په افغانستان کې د طالبانو تر ظالمانه واکمنۍ لاندې ښځې له سختو کړاوونو سره مخ دي. مکال تیره ورځ ناوخته په یوه اعلامیه کې وویل دا روښانه ده چې په افغانستان کې د طالبانو د دریځ د نرمولو او اعتدال ته د دوی د رابللو په برخه کې د امریکا د حکومت لومړنۍ ستراتیژي بریالۍ نه وه.
خغلی مکال په دې اعلامیه کې هیله ښودلې و چې د امریکا ولسمشر جو بایډن به د کانګرس غړو ته په خپل کلنۍ وینا کې د افغانستان او طالبانو په اړه رغنده اقدامات اعلان کړي تر څو وضعیت ته رسیدنه وشي چې داسې ونه شول.
مایکل مکال ویلي وو دوی تمه لري چې خغلی بایډن به د افغان ښځو او نجونو د وضعیت خبره هم راپورته کړي.
نوموړي ویلي وو هیله لري چې خغلی بایډن به پر خپلې هغه ژمنې عمل وکړي چې له مخې طالبان د افغان نجونو په وړاندې د خپل غیر انساني چلند په اړه حساب ورکړي. د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر ویلي موږ باید نړۍ ته وښیو چې د دښمنۍ دا فضا به ونه زغمل شي. خو ښاغلي ولسمشر جو بایډن د تیرې شپې په کلنۍ وینا کې د افغانستان هیڅ یادونه ونه کړه او تر ډیره یې وینا د امریکا په کورنۍ وضعیت او په بهرنیو موضوعاتو کې په چین او اوکراین ورټوله وه. د کانګرس دغه ځانګړې غونډې ته په امریکا کې د افغانستان پخوانی سفیر رویا رحمانی هم وربلل شوې وه. په همدې حال کې مشهور امریکایي سناتور لینسی ګراهم په خپل ټویټر لیکلي که څه هم بایډن افغانستان یاد نه کړ خو نړۍ افغانستان نه دی هیر کړی. نوموړي لیکلي ظاهرا جمهور رئیس بایډن د افغانستان مسله هیره کړې خو زه تاسو ته ډاډ درکوم چې نړۍ افغانستان نه دی هیر کړی. لا هم د امریکا متحدین له افغانستان پر ناڅاپي وتلو زوریږي او زموږ ترهګر دښمنان جرأت اخلي خو د افغانستان په اړه یو ټکی هم نه یادیږي. طالبانو پر افغانستان د بیا ځلې واکمنۍ له پیل راهیسې په افغان میرمنو بیلابیل سخت محدودیتونه لګولي. له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونه د دوی په مخ د زده کړو او تحصیل دروازې تړلي او دغه شانې په ډیرو دولتي او نادولتي ادارو کې د دوی په کار کلک بندیز لګولی. دا په داسې حال کې ده چې تازه د جرمني د اقتصادي همکاریو او پراختیا وزیر یوخن فلاسبارس په خپل ټویټر لیکلی چې د ملګرو ملتونو د سرمنشي له مرستیالې امینې محمد سره یې کتلي او په دغه کتنه کې د جرمني په پراختیایي پالیسۍ کې پر ښځو او نجونو د تمرکز ټینګار شوی. نوموړي ویلي چې لاغلی محمد سره یې په دې مسله خبرې کړي چې د طالبانو له لوري په نادولتي ادارو کې د ښځو په کار له بندیز وروسته دوی څنګه کولای شي په افغانستان کې له ښځو او نجونو ملاتړ وکړي. امینه محمد په وروستیو کې افغانستان ته تللې وه او له طالب چارواکو سره یې په نادولتي موسسو کې په ښځو د کار د بندیز د لیرې کولو او دغه شان د افغان نجونو د زده کړو د دوام په اړه خبرې کړې دي.
راپور کې مو واورېدل چې د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال ویلي وو په افغانستان کې د طالبانو تر ظالمانه واکمنۍ لاندې ښځې له سختو کړاوونو سره مخ دي خو د دغه کړاوونو دوام به څومره د افغانو میرمنو په ژوند اغیز وکړي. زموږ همکار خاطر پردیس د امریکې په سر کې دغه پوښتنه له ښځینه فعالې فریدې حفیظ نه کړې ده.
د افغان میرمنو اوسنی وضعیت دا نشو موږ لیدلی بلکې ټول نړیوالې نشي لیدلی. اساسي پوښتنه ستاسو په ځواب کې باید ووایم چې اوس مهال د افغان میرمنو وضعیت په افغانستان کې جدا د اندېښنې وړ دی. د هغوی وړاندې چې سوان دي او د هغوی په وړاندې چې څه کېدونکي دي د شته حکومت له خوا نه دا د اندېښنې وړ دی. هغوی له خپلو ټولو هغه امتیازاتو ټولو هغه حقونو څخه چې بشر یا اسلام هغوی ته ورکړي دي هغوی بې برخې دي. هغوی نشي کولای خپل حقونه په ازادانه ډول ترلاسه کړي.
فکر کوي د افغان میرمنو په وړاندې روان حالت به پای ومومي؟
بله دا هر څه پایموندون کې دي ځکه چې موږ د دې ډیرو وختونو شاهدان یو چې د طالبانو کتیر حکومت وینو هغه هم دغه څه څه درلودل ولی اوس وخت هغه وخت فرق په دا وی الته لک خوشونت ډیر وو او لست خلګو لستو ګټ وو ولی اوس وخت چې دا اوس وخت دا خوشونت یا دغه څه چې دوی د میرمنو په وړاندې روان کړی دي دا ښکارا دي ښکارا په دې ډول دي چې هغه وخت کې میډیا نه لري وو هغه وخت کې چې دوی هر څه کول یعنی داسې یو زورور حاکمانو خو اوس دلته دوه مخې پالیسي لري دوه مخې پالیسي په دې معنی چې دوی نړیوالو ته دا خبره کوي یا په میډیا باندې دا خبرې کوي چې یعنی موږ ښځو د تعلیم د ښځو د حقونو سره کوم مخالفت نه لرو ولی په زمن کې پر دې تر شا بیا دوی راځي پر هغوی باندې داسې فرمانونه صادروي داسې څه کوي چې هغه نه د ښځو لپاره د قبولېدو وړ دی او نه هم د نورو خلکو دپاره نو دا دلته دا ښیي چې طالبان اوس مهان په دې حکومت کې خپل دوه مخې پالیسي مخکې وړي له یو خوا نه دوی د غشتو ستونزو ته کوم ستونزې چې دوی خپله راولاړ کړي پکې د تعلیم د کده نورو د دوی لپاره کوم حل لار نه لري له بلې خوا نه دوی د دې په ځای د دې لپاره د حل لار را پیدا کړي نور وخت نور لټون کې د دې چې څنګه وشي کولای چې دغه ستونزې لا پسې ډېرې کړي څه نور حقونه چې څه ناڅه میرمنو ته پاتې دي هغه هم ترې روالي
تاسو مخکې په خپلو خبرو کې هم ورته اشاره وکړه که دغه وضعیت دوام عمومي د افغان میرمنو راتلونکو څنګه ارزوي
د دې وضعیت په کتو د دې وضعیت دوامندني سره دا ویل شو افغانستان کې د لړلا یو مخلوق او د ځمکې یو قشر یو بشر دا نابود کیږي دل په دې معنا چې کله ته ژوند کې ولې د غلام په څیر ته به ژوند کې ولې دیو چا دیو لاس لانځکی په څیر دا خبره ده که دغه وضعیت روان وي په افغانستان کې نو هیڅ یو میرمنه هم د خوشبختۍ مخ نشي لیدلی د دې وضعیت به تر دې هم بدتر شي تر دې به هم بدتر شي حتی افغانستان به په نړۍ کې بل د نړۍ د جغرافیې پر مخ هغه هیواد وي چې څو کاله وروسته به هلته نه یو ښځینه فعاله وي نه یو ښځینه ډاکټره وي نه به یو د یو ښځو غږ وي بلکې ښځې به هلته یوازې او یوازې په یو نوم پېژندل کېږي چې هغه به وي چې یا د چا خور اوسه یا د لور اوسه او یا هم د چا میرمن اوسه
خطر پر دې سو چې د امریکا د استازو جرګې د بهرنۍ اړیکو د کمیټې مشر مایک مکال د خبرو په اړه چې ویلي وو په افغانستان کې د طالبانو تر ظالمانه واکمنۍ لاندې ښځې له سختو کړاوونو سره مخ دي د ښځینه وو د حقونو د فعالې فریدي حفیظ نظر پوښتلی وو د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي د ماشام لښ پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنوي او د سهار له شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځوشت مترو ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره
نن هم اشخورونکو او پلټونکو ډلې په ترکیه او سوریه کې د روستۍ مرګونی زلزلې د احتمالي ژوندیو پاتې شوو کسانو او د مړو د راستلو هڅو ته دوام ورکړی دی ول شوی چې دغه هڅې ځکه ټکنې پر مخسي چې په چپه ځپل شوو سیمو کې هوا ډېره سړه ده او له زلزلې وروسته شدید ټکانونه تر اوسه دوام لري چې دې کار هم په ویجاړه شوو او زیانمنو شوو ودانیو کې د اشخورونکو ډلو کار خطرناک کړی دی تفصیل په دې راپور کې ور
ژغورون کې ډلې نن هم د ترکیه په ختیځ او گاونډي سوریه کې د ویجاړون کې زلزلې د نړیدل ودانیو لاندې د مړو او احتمالي ژوندۍ پاتې شو کسانو لټون ته دوام ورکوي په دوړو هیوادونو کې د زلزلې له کبله د مړینو شمیر تر 8000 وطن واوښتی د ژغورون کو هڅې ځکه ورودې چې په ځپل شوو سیمو کې هوا ډېره سړه ده او له زلزلې وروسته په سلګونو ټکانونه محسوس شوي چې په ځانګړې توګه په ویجاړو شوو او بې ثباته ودانیو کې کار کول خطرناک کړي دي د سوریه په جندرس ښارګوټ کې یو نوې زیږیدلې ماشوم په داسې حال کې د نړیدلې ودانۍ تر خاورو خښتو لاندې ژوندی راایستل شوی چې د خپلې مور په بدن پورې غوټه و دغه ماشوم یو نږدې خپل فرانس پرس خبري آژانس ته ویلي کله چې دوی دوړې او خاورې لرې کړې نو دغه ماشوم یو مونږ چې له نول خپلې مور سره تړلی و هغه زیاته کړه موږ د ماشوم نو پرې کړل او هغه مو روغتون ته یووړ په ترکیه کې چارواکو تر اوسه د 6223 کسانو مړینې او په سوریه کې هم چارواکو د 2500 زیاتو کسانو مړینې تایید کړې دي خو د دې ویرې شته چې د مړو شمیر بل دې زیات شي ځکه تر اوسه د ژغورونکو او پلټونکو ډلو هڅې روانې دي د تیر دوشنبه د ورځې دغه مرګونی زلزله چې قدرت د ریختر په کچه 1.8 ثبت شوی تر ټولو ډیره ویجاړی د ترکیه په غازیانتب ایالت کې رامنځته کړې ده. په دې سیمه کې په سلګونو ودانۍ نړېدلې او د سړکونو د بندېدو له کبله د ژغورونکو هڅې هم له خنډ سره مخ شوې وې. اکثره ژوندي پاتې شوو کسانو چې بوټونه او ګرمې جامې نه لرلې، واورې او سړې هوا یې هم ژوند نور سخت کړی و. تمه کېده چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان به نن له زلزله ځپلې سیمې څخه کتنه ترسره کړي. اردوغان په لسو ولایتونو کې د بیړني حالت د اعلانولو په مهال وویل چې دا نه یوازې د ترکیې د جمهوریت په تاریخ کې بلکې په سیمه او نړۍ کې یو له سترو ناورینونو څخه دی. د ترکیې په ګاونډي هیواد سوریه کې بیا د ژغورنې چارې له دې کبله پیچلې دي چې د دې هیواد د روغتیایي خدمتونو سیستم او بنسټیز تاسیسات په 12 کلنه کورنۍ جګړه کې ډېر ویجاړ شوي دي. د نړۍ په لسګونو هیوادونو په ترکیه او سوریه کې له زلزله ځپلو سره بشري بیړنۍ مرستې چمتو کړې چې پکې دې هیوادونو ته د پلټنې ټیمونو او نورې بشري مرستو استول شامل دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو وویل چې په اوس وخت کې د 15 هیوادونو ټیمونه په ځپل شوو سیمو کې حضور لري. اروپایي ټولنې د روغتیا پالانو او د اویا ژغورونکو سپیو په ګډون د ژغورنې له 1200 زیات ټیمونه سیمې ته استولې دي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO خبرداری ورکړی چې دغه ناورین به ښایي تر 3 میلیون پورې وګړي اغیزمن کړی وي. په عین حال کې د سوریې د سرې میاشتې ټولنې له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې هغه بندیزونه دې لرې کړي چې د سوریې د واکمن ولسمشر بشار الاسد پر حکومت لګول شوي تر څو د مرستې هڅو ته لاره هواره شي. دغه د ریختر په کچه 1.8 زلزله په ترکیه کې له 1999 کال راهیسې چې 3000 کسان یې وژلي وو تر ټولو پیاوړې زلزله وه. په یوې بلې زلزله کې چې په 1999 کال په سیمه کې وشوه له 1000 زیات کسان یې وژلي وو. دا سیمه په نړۍ کې د زلزلو له پلوه یوه تر ټولو فعاله سیمه بلل کیږي.
راپور کې مو واوریدل چې تر اوسه هم په ترکیه او سوریه کې ژغورونکي او پلټونکي ډلې هڅې کوي چې د احتمالي ژوندي پاتې شوو کسانو او همدارنګه د مړو د رایستلو هغه پروسه چې د هغه دوام پیدا کړي او دوی هڅه کوي چې دغه پروسه مخته یوسي. خو ویل کېږي چې هلته هوا ډېره سړه ده، بارانونه شوي دي او همدارنګه د زلزلې ټکانونه هم دوام لري. همدا شیبه د ترکیه نه راسره افغان محصل رفیع الله شینواری د ټلیفون په کرخه دی. شینواری صاحب، ستړي مشي، بخیر راغلی. تاسو راته وایئ چې تاسو د ترکیه په کومه سیمه کې همداوستي یاست او دغه څورزي چې تیرې شوې د دې زلزلې نه هلته وضعیت څنګه ده؟
وعلیکم السلام، د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه. اونې کې خلی وړاندې کوم، امید لرم چې روغ جوړ به استئ. زه خپل د ترکیه هیواد هم د غازینتب ولایت کې مکم چې د تیر شوي زلزلې مرکز ولوم د غازینتب کې یو محصل یم.
شنواره سب دا وای د څورزي چې حلتوي د دوشنبه نه را پدې خواترو سپوري د دغه ورځو کې خلکو وضعیت څنګه ده؟ تاسو څنګه حلته استئ؟ نور افغانان دغه وضعیت څنګه ده؟ ژغورل شوي دي کنه؟
دلته وضعیت ډیر خراب ده، ځکه ډیر اپارتمانونه ویجاړ شول. کله چې زلزله وشوه نو ډیر اپارتمانونه ویجاړ شو. زه خپله د اپارتمان په اووم منزل کې وم چې راپاسېدمه زلزله وله. دې پسې چې زه لاندې کې وزم زه په بلو تاک نه نوتم، ډیر وارخطا ولم. تقریبا دغه زلزلې د یوې دقیقې نه ډیر دوام وکړو. کله چې موږ لاندې کې وتو واورم ورېده، باران مو یو نیم سات موږ د باندې ولاړو، نم بوټان و نم جامپر غوسې وڅ هم نه درلودل. خو بل اخر ډیر تکلیفونه و. به موږ لاړو تا کلاړو خپل جامپر او بوټان و راو چراکی وته د نسرسم موټر را لر سره لمنګ دې ساهي نويستلو او من ساهي ته بوت لودل توس ار سات دو درې سات بعد د زلزلې یو ټکان د خو وختې در سره غږیدم هم یو ټکان د زلزلې وشو. ډیر خلک ته تشویش کې دی او دا چې د ترکیه یو د اقتصادي وضعیت له خراب دي خلکو او ډیر تلفات لري.
دا ټکانونه چې کیږي دې سره ودانی بیا وي جاړيږي که ضعیف وي؟
نا ضعیف ویدا ول زلزله وشو سهار 4:00 ولز دکیوی د زلزله لګی ویجاړ شي درزونه پکېرال. خو موږ ته ویل شي چې بل زلزلم کیږي چې یو بچ شو د دوشنبه ورځ بیا زلزله وشو چې هغه د لمړی د زلزلې نام تیز و چې ډېری ودانه په یو بچ کې ونړېدلې. ډېر خلک ورلاندې شول، بل هوا ډېر یخ و. شکرون کډاله کوشش کول چې خلک راو بس، خو متاسفانه هوا یخ و او د کپاتیرال ډیر خلک د ودانې ولاندې وسم دیو کوشش روان د چروي باسي.
اوس تاسو چې استي امر خپل ځای کې باندې استي، اوس چرته اوسېږي د نور افغانان چې تاسو سره ماشتلین دي دوی څنګه تاسو خزایته منتقل شوي دي کنه؟ مرسته مو ترلاسه کړی؟
تقریبا 15 پور افغان محصلین او افغانانو فامیلونه دلته قام شته دي. خپل چې مونږ دلته د غدریم اورز د مونږ په جماعت کې تیرو د افغانستان سفارت په استوان کار کې د غوي سره مونږ تماس ونیو پر انسان چې مونږ د غستون زلرو دلته 15 شاو مونږ محصلین او عوام یخه د اوسېدو زمونږ شته دي. هغه مونږ ته بیا ویل چې تاسو مونږ ته ولست راولې کې مونږ یو غونډه دایرو ان شاء الله زمونږ په وس کې چې تاسو سره مرسته وکړو. مونږ چې کړل لست ورولې ګلو هم تاسو باندې کوم خبره مونږ ترانه غله نن سار مو بیا ور سره اړیکه ونیول مونږ ته ویلې وای ته زلزلہ کې چې ده زیات افغانان شهیدان شوی دي. مونږ کوشش کوو چې هغه افغانان چې نازی افغانستان ته ولې کو ان شاء الله وای غرمه پورې پته مشه مونږ ته جواب درکو دوه یا نه. متاسفانه اوس پورې مونږ ته سینه دی ویلې زمونږ د غدرې مورز د جمعات کې مونږ دلته
ترکیه دولت هم څه امکانات نه درکړي اواز هم د جمعات کې اوسېږي.
ترکیه دولت امکانات بلند کړي خو ډیر خلک دی یو ځکه نه چم کیږي ټول خلک د کورونا راوتی د ورځې په کورو کې د شپې جمعاتو ته راځي د کورونا او ځکه کورو کې یو هم نه موټرو کې پات کیږي ډیر ویره کیږي.
ډیر مننه کور دی ودان رفیع الله شینواری او په ترکیه کې افغان محصل چې دغه زلزلې دوی ته هم زیان رسولې کور مودان ژوندې اوسه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
اوس به امر شو نړیوالو مطبوعاتو ته به کتنه وکړو چې احمد تکلی وړاندې کوي.
فارن پالیسی خبرونه په یو مطلب کې د نوبل د سولې د جایزې د نوماندې او د افغان ښځو د حقونو د فعال محبوبې سراج د هغو څرګندونو یادونه کړې چې وایي ښځې نور نو د افغاني ټولنې په هیڅ برخه کې هم حضور نه لري. میرمن سراج ویلي افغان میرمنې په هیڅ ځای کې نه لیدل کیږي، د هیڅ کار اجازه نه لري، هیڅ ځای نشي تللی او نشي کولای چې تعلیم او کار وکړي. هغه خبرونه ته ویلي دي چې د ښځو په برخه کې د طالبانو ټولې هغه ژمنې چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ له ادارې سره د سولې د خبرو پر مهال یې کړې وې دروغ وې. د فارن پالیسی مطلب د میرمن سراج له قوله زیاتوي چې وایي طالبان پر افغانستان له واکمنې وروسته هم همغه دروغ تکراروي او په حقیقت کې سخت دریزي قوانین عملي کوي. خو د نوبل د سولې د جایزې د نوماندې د فارن پالیسی خبرونې ته ویل دي چې د افغانستان د اقتصادي او ټولنیز سقوط لره نږدې کېدو سره سم هغه وخت را رسیدلی چې نړیوال له طالبانو سره تعامل وکړي. د محبوبې سراج په باور ځینې موافقې باید له طالبانو سره د خبرو په نتیجه کې ترلاسه شي، ځکه د هغې په باور که داسې ونه شي نو د ناوړه عواقبو بیه به یې د افغانستان بېوزلي خلک ښځې او ماشومان پرې کوي. 15 کلنې محبوبې سراج همداراز ویلي چې د طالبانو سره په هر لیدنه کې هغه توای چې دوی افغانستان یرغمل کړی دی. په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم د سختو محدودیتونو له اعلان وروسته د نړۍ هیڅ هیواد هم په تیر یو نیم کال کې د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی. واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې د کریستوفر میلر نوی چاپ شوی کتاب ته کتنه کړې. میلر چې د 2019 کال په وروستیو کې د امریکا سرپرست دفاع وزیر شو د لنډې مودې لپاره پر دې مقام کار وکړ. هغه په خپل کتاب کې لیکلی چې په افغانستان او عراق کې د امریکا د جګړو په مسله کې له هیڅ چا سره هم حساب کتاب نه دی شوی. میلر هغه منصبدار دی چې په دواړو جګړو کې ګډون کړی. د هغه کتاب د سه شنبه په ورځ د فبروري په 8 بازار ته راووت. میلر چې له یوې نیمې میاشتې وروسته د ټرمپ لخوا له دندې لرې شو دا یادونه هم کړې چې د یو شمیر جګپوړو پوځي چارواکو ارزونو کولای شوی امریکا په افغانستان کې د خپلې جګړې اهدافو ته ورسوي، خو دای استدلال کوي چې د ټرمپ ادارې دا غږونه نه اورېدل. د اوسنی ولسمشر جو بایدن اداره هم له افغانستانه په بیړني ډول د امریکایي ځواکونو د ایستلو په خاطر د جمهوري پال ګوند د یو شمیر غړو له انتقاد سره مخامخ شوې ده. خو د بایدن د ادارې چارواکي د دې پریکړې دفاع کوي او وایي له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو توافق چې په نتیجه کې طالبان له 2 لسیزو وروسته یو ځل بیا پر افغانستان واکمن شول د ټرمپ د ولسمشرۍ پر مهال شوی و.
وز به پاسویل که روزگان تاور شو. پا روزگان ولایت که ده بحرانه اسکار و لوری ده وجل شو و کسان و کورنه و عدالت خواری. تفصیل به پده راپور که وارو.
پا روزگان ولایت که یو شمیر آغا کسان چی ده تیر شلکلین جگری پر محاله ده بحرانه زواکون لخوا ده کورنه غری بگونا و جلسوی ده نریوالی مکمی سخه ده عدالت غشت نکوی. محمد نعیم د اورزګان ولایت مرکز ترین کوټ شهر اړوند د مهرآباد سیمه اوسیدونکو دي او ادعا کوي چې شاوخوا 12 کال وړاندې د امریکایي ځواکونو لخوا د کورنۍ څلور غړي وژل شوی او 12 تنه چې ځیا او ماشومان پکې کې دي نور ټپيان شوی دي. دا نوموړي چې اوس هم د یولس کال وړاندې د هغه دردونکي پیښې انځورونه په ذهن کې دي. ازادي راډیو ته د خپلو سترګو لیدلي حال داسې بیان کړي:
یو مې ورور شهید شو، دوه مې ورورونه شهید شوه، یو مې مشر زوی مجاهد په کې نومېدی، دا شهیدان شول. د کور ماشومانو ښځې رالې کړه، په دالانچه کې کښېنستلې، ویل دلته به موږ غویو. د یو خوا څخه یو سور شی په راغی چې ټک یې باندې وکړ، هغه یې ټوله دالته وویشتې، په دغه کې دالانچه کې وویشتلې. زه ور ووتلم، زما په مشر زوی پسې د چاپې بنګکه تیاره ګرځېدله ګرځېدله، ما پروت وکړ، ټک یې را باندې وکړ، ودانې پسونه به وسره وویشتله. ما پروت ورته وکړ، خدای پاک زه ځینې خلاص کړم، په ورنو کې پارچې وم پرتلې.
محمد نعیم وایي د کورنۍ ټول غړي ملکیان وو او د کومې ډلې سره یې تړاو نه درلودي. باید نړیواله محکمه د هغه کسانو سره حساب وکړي کوم چې د دې د کورنۍ غړي وژلي دي. عبداللطیف د وروزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د سرخوم د سیمې اوسیدونکي دي. د ازادي راډیو ته وویل چې شاوخوا یوولس کاله وړاندې استرلایي عسکرو د دې پر کور باندې دوې ورځې چاپه وویله چې د ده پلار یې ووژه او کور ته یې اور ور واچوه.
هغه وویل چې د استرلایانو تیارې رالی، نو دوی ته دغه سه کلی ته د باغ سه مانه خار لاسونه په خټو وشه چې تیارې نو د کور وسط ته بجه غونډې کښېنولې، مانه ټکې پر وکړي، ټکې پر وکړي، په دفشا لږ زخمي کړي. خدای ته جواله نه راشواسو، دوی واره نه راپشا پشا اوس موږ ته چې څوک راپشا کوو، خدای سره پشا کوو. دوی پر لنډه باندې تسمه راچولې د دی دی تر تیرو داسې راپشا کړو، نو بېرته راوستلې دي زموږ مسجد کوټه، او دا ګرد سره ځای دی پلای مسجد ته ننستلې دي. کیمیاوي سره چې مانه مزګ تیورکو ونه مو ولا وړ مو مانه شي چې په دا کوټه کې دا ټول په برچو ولې دي، خونې را پټاو کړي دي، په خونه کې غارونه کېنلې دي. مانه هغه حتی چې دغه غویو ته موږ د وښو ځای جوړ کړی هغه لرن.
ولی محمد د وروزګان ولایت د ککرک سیمې یو بل اوسیدونکي دي. د ادعا کوي چې په یوه شپه کې د کورنۍ او کلي یو سل څلوېښت کسان د بهرنۍ ځواکونو لخوا په هوایي بریدونو کې وژل شوي.
د شپې یوه بجه وه چې دغرال امریکایان راغلل او چاپه یې وویله، تیارې کښېنولې، نو ځکه ډېر سخت ظلمونه کلي هم خراب کړل، کورونه یې وویشتل. بېخي دا داسې تقریبا دغه کلي ټول ونړوله، او د یوې بجې څخه د سهار د څلورو بجو پورې ډرون تیارې پر دغه کلو باندې بمبار وکړي. نو په دې کې تقریبا اوس خو چې دا موږ تر معلومېږي اوولس کاله کېږي، په یوولس کاله کې چې موږ سره معلومېدله، په تقریبا یو سل و شپږ دېرش کسه دي، که یو سل شپږ څلوېښت کسه په دغه شپه شهیدان او زخمیان کړي. هغه زخمونه ګالمي تر اوسه پورې دا هم جوړ نه دي.
د وروزګان ولایت دا خلک پر داسې مهال د نړیوالې محکمې څخه د عدالت غوښتنه کوي چې اوس مهال طالبان پر افغانستان واکمن دي، کوم چې نړۍ یې د بشر ضد په کړنو باندې تورنوي. اوس تازه د جرمونو نړیوالې محکمې یا آی سی سی قاضیانو په افغانستان کې د جنایتونو په اړه د څېړنو د بیا پیل امر کړی دی. افغانستان په 2003 کال کې د روم تړون او د جرمونو د نړیوالې محکمې غړیتوب ترلاسه کړی.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه بله سلامه جما خو دغه نظر ده چې دغه غلاوي او نور بندواریانې چې کېږي دا اکثره لامل دغه ده چې د مجاهدین چې دي دا په شخصي جامو کې دي. که دغه یونیفورم واغوندي، یونیفورم ته دوی ته جوړ شي، نو انشاءالله تعالی دیو کچه و راکمه سی، نو دیو وطن امنیت با مصر خیزی. اکثر علامیل این داغ کرده، نو دیمون مسئول نمی خواهش داغ ده تو مرزب تر زر کوایی سی سی مجاهدین تا ول پرسنل تا نظامی نفرم توجیه که دا مشکلاتونا دا غلاوی دا بازی کار نصر کم سی. مننه.
السلام علیکم، زما د اسلامي اماده صدا غوښتنه ده ورور چې دغه پاسپورټونه دي راته لکی، د پاسپورټونو دي نو که راته اسانه کی، بیخي سختي ده پر دې باندې. نو د پاسپورټونو مشتنه جوړیږي ورور، موږ خواران غریبان خلک یو، د کار خلک یو، موږ یو هیواد ته ځو، نو هغه موږ ته پاسپورټ نه را جوړیږي. او د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه مې دا هیله ده چې دوی دې زما آواز تر اسلامي اماده ته پورې ورسي.
السلام علیکم، د روزګان ولایت د ګزار عبدالله صلی الله علیه وسلم سب پریږدم. بند ده.